السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړی مشی په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې. ولسمشر ته نومان عبدالله عبدالله وایي که د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو بیا شمیرنه او تفتیش ونه دروي، دوی به یې په اړه نورې پریکړې وکړي. په افغان حکومت کې یو باخبره سرچینه وایي د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو تنو استادانو طالب لوړپوړو زندانیانو د تبادلې د ناکامېدو لامل په کابل او لوګر کې انتحاري حملې وي. زه اکرم الله اکرام یم او په روان نیم ساعته پښتو خبري مجله کې مو هرکلی کوم. د دې خبري مجلې پیل د افغانستان سیمې او نړۍ له خبرونو کوو. احمد تکل برابر کړي.
السلام علیکم. په فایل کې د خبرونو سرټکی. په کابل کې د امریکا سفیر وایي د حقانی شبکې د غړو په تبادله کې د ځنډ په اړه د افغان حکومت د پریکړې ملاتړ کوي. عبدالله عبدالله د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه غواړي چې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر وځنډوي، او د ایران ستر مذهبي مشر د حکومت د هغه اقدام ملاتړ کړی چې د تیلو بیې لوړې کړې دي. بشپړ خبرونه. په کابل کې د امریکا سفیر وایي چې په افغانستان کې د وروستیو حملو په دوام د حقانی شبکې د دریو غړو په خوشې کولو کې د ځنډ په اړه د افغان حکومت د پریکړې ملاتړ کوي. افغان ولسمشر تیره اونۍ د حقانی شبکې د مشر سراج الدین حقانی د ورور انس حقانی او د دې ډلې د دوو نورو غړو د خوشې کولو پلان اعلان کړ، خو د دوشنبې او سه شنبې په ورځو په کابل او لوګر کې له خونړیو حملو وروسته جمهوري ریاست وویل چې د دې دریو کسانو خوشې کېدل وځنډېدل. جان باس نن پر خپل ټوټر پاڼه ولیکل چې د سولې په اړه پریکړې که څه هم ګرانې وي، خو په عین حال کې د روان وضعیت څېړنې او دقیق غور ته اړتیا لري. ښاغلی باس ویلي چې امریکا به د افغانستان د ستراتیژیک متحد په توګه په راتلونکو ګامونو کې هم له افغان حکومت سره ګډ کار ته دوام ورکړي. د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید عبدالله عبدالله وایي چې که د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر ونه ځنډوي، دا ډله به یې په اړه نورې پریکړې وکړي. ښاغلی عبدالله نن په کابل کې په یوه غونډه کې د وینا پر مهال ونه ویل چې که یې غوښتنې ونه منل شي نو کوم اقدامات به وکړي، خو پر کمیسیون یې تور ولګاوه چې د یوه انتخاباتي ټیم په ګټه کار کوي او انتخابات په لوی لاس د بحران خواته بیایي.
اگر کمیسیون به اسرع وقت همین روز تجدید نظر نکنه سر تصمیم خود، معنای ازی تصامیم بعدی است. اینا به دست خود مشروعیت انتخابات از زیر سوال میبره.
نن له دې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وویل چې د ټولو انتخاباتي ډلو اندېښنو ته یې ځواب ویلی او پر همدې بنسټ یې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش ځنډېدلی بهیر پیل کړی، خو ښاغلی عبدالله په ډاګه کړه چې ناظران به یې د رایو د شمیرنې او تفتیش په بهیر کې ګډون ونه کړي. له ماشومانو سره د مرستې نړیوال صندوق یونیسف وایي چې په افغانستان کې د میندو له وخته مخکې زیږون له 5 کلونو د کم عمره ماشومانو د مړینې یو مهم علت دی. په کابل کې د یونیسف دفتر په یو بیان کې چې نن خپور شوی، د ماشومانو د بې وخته زیږون د مخنیوي لپاره باید اقتصادي حل لارې وموندل شي او داسې لارې چارې غوره شي چې د هر مور او هر ماشوم لپاره اغیزمنې وي. بیان په افغانستان کې د یونیسف د مشرې سیما سنګوپتا له قوله لیکي چې افغانستان له انګولا او سرالیون وروسته له 5 کلونو د کم عمره ماشومانو د مړینې له پلوه د نړۍ دریم هیواد دی. یونیسف د له وخته مخکې زیږون له کبله روغتیایي ستونزې په افغانستان کې د ماشومانو د بې وخته مړینې یو مهم علت بولي او وایي افغان حکومت له یونیسف د روغتیا له نړیوال سازمان او د امریکا د نړیوال پرمختګ له ادارې او نورو نړیوالو شریکانو سره په ګډه د ماشومانو د له وخته مخکې زیږیدو د مخنیوي په برخه کې خپلې ژمنې تازه کړې دي. د ملي امنیت اداره په کابل کې د انسان تښتونکو او وسلوالو غلو د یوې څلور کسیزې ډلې د نیولو خبر ورکوي. د ملي امنیت مطبوعاتي څانګې په یو بیان کې چې نن خپور شویلي چې دا ډله د دې ادارې د ځانګړو ځواکونو لخوا د جرمي شبکو د تعقیب او پیژندنې د هڅو په لړ کې د کابل ښار له 8 نایې څخه نیول شوې ده. لازادې رادیو خبرونه اورئ. د ګرجستان په پلازمېنه تبلیسي کې اعتراض کوونکو ښار ته تللي لارې او واټونه بند کړي دي. نن په تبلیسي کې د پارلمان د ودانۍ مخې ته د مظاهرو ضد پولیس کتار درېدلی و څو د ډیموکراسۍ د قهرجنو پلویانو د اعتراضونو مخه ونیسي. دا اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې پارلمان د انتخاباتو په قانون کې د اصلاحاتو طرحه رد کړه. د دې مظاهرو تنظیمونکي هیله مندي چې پر پارلمان د فشار د زیاتولو د هڅو په ترڅ کې به نن زرګونه کسان په دې مظاهرو کې برخه واخلي. د ایران ستر مذهبي مشر پر هغو مظاهرو چې د تیلو د بایو د لوړېدو په اعتراض کې پیل شوي انتقاد کړی. د ایران حکومت د پنجشنبې په ورځ د یولي تر تیلو بایه له 9 سنټو څخه 12.5 سنټو ته لوړه کړه او ویل چې د هر شخصي موټر خاوند په میاشت کې یوازې 6 لیتره پټرول رانیولی شي. آیت الله علي خامنئی د مظاهرو پر وړاندې په خپل لومړي غبرګون کې وویل چې د حکومت د پریکړې ملاتړ کوي. او روسیې اوکراین ته د دې هېواد د ولجه شویو بیړیو د سپارلو په درشل کې د 3 بیړیو لیږدول پیل کړي دي. دا 3 بیړۍ نن سهار په داسې حال کې لیدل شوي چې په تور سمندرګي کې د کریمیا ټاپو وزمې سواحلو ته نږدې په بیړیو پسې تړل شوي وې او د روسیې سمندري ځواکونو بدرګه کولې. د اوکراین د ولسمشر یوه سلاحکار اندری یرماک له دې یوه ورځ مخکې ویلي وو چې د دې بیړیو د سپارلو چارې تر لاس لاندې دي. روسیې دا بیړۍ یو کال مخکې ولجه کړې وې او ادعا یې کړې وه چې د روسیې اوبو ته له غیر قانوني لارو ننوتې وې، خو اوکراین دا ادعا رد کړې وه. روسیې په سپتمبر میاشت کې د دې کښتۍ عمله د بندیانو د تبادلې د یوې معاملې په ترڅ کې خوشې کړه.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو، د دې مهال کورنی او بهرنی خبرونه احمد تکل وړاندې کړل. که غواړئ دا او نور موضوعات زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده آزادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې ولسمشر تنومند عبدالله عبدالله وایي که د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو بیا شمیرنه او څیړنه ونه دروي، دوی به یې په اړه نورې پریکړې وکړي.
معنای سهم نگرفتن چیست؟ معنای سهم نگرفتن در روند بازشماری و اگر کمیسیون بسره وقت همین روز تجدید نظر نکنه سر تصمیم خود، معنای از این تصامیم بعدی است.
په افغان حکومت کې یو با خبره سرچینه وایي د افغانستان د امریکایي پوهنتون د 2 تنو استادانو او طالب لوړپوړو زندانیانو د تبادلې د ناکامۍ د لامل په کابل او لوګر کې انتحاري حملې وي، خو یو شمیر سیاسیون او مدني فعالان چې قطر ته تللي وو هغوی بل نظر لري.
چې کله دا خلک الوتکې ته راوستل کېږي یا خلاصېږي، یو داسې شرط چې پیغه باندې درې څلور ورځې د امریکایانو طالبانو ترمنځ خبرې سوې ولې امریکایان هماغه شرط وړاندې کوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت یو بېساري اقدام وکړ او له دغه وزارت نه یې تاو شوي سیمټي دیوالونه لرې کړل. نور مطالب هم لرو. د خبرونه مو تر شپږ نیمو بجو ده، راسره پاتې شئ. او درنو اوریدونکو، د خبرونه په دوام با د افغانستان او د ویسټ انډیز د کرکټ د لوبډلو ترمنځ دریمه شل اوریزه لوبه هم پیل شوې. په دې اړه به هم روسي حال درکو. افغانستان د دې سیالۍ ټاس ګټلی او بیټنګ کوي. تر دې دمه یو وکټ غورځېدلې البته، او دوه نور کسان لا ولاړ دي. د لوبي دوهم اور جریان لري. راځو د خبرونه لومړی مطلب ته. د افغانستان او د ولسمشرۍ ټاکنو ته نوماند عبدالله عبدالله وایي که د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو بیا شمیرنه او څیړنه ونه دروي، دوی به یې په اړه نورې پریکړې وکړي. عبدالله عبدالله پر کمیسیون تور پورې کوي چې د یوې انتخاباتي ټیم په ګټه کار کوي او په لوی لاس ټاکنې بحراني کوي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ټولو انتخاباتي ډلو اندېښنو ته یې ځواب ویلی او پر همدې بنسټ یې نن د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې ځنډیدلی بهیر پیل کړی دی. امید زهیرمل په دې اړه نور حال راکوي.
که څه هم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پاتې ویشت ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش ځنډیدلی بهیر پیل کړ، خو د تیر په څیر یو شمیر انتخاباتي ټیمونو په دې پروسه کې د نګرون پریکړه کړې. د ثبات او هم پالنې، سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټکټونو او د ولسمشرۍ د نوماندانو شورا ویلي نه یوازې دا چې په دې بهیر کې ګډون نه کوي، بلکې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پایله یې هم نه مني. ولسمشرۍ ته نوماند عبدالله عبدالله نن په یوه خبري غونډه کې وویل دوی ته د کمیسیون ورکړل شوي ځوابونه قانع کوونکي نه دي.
معنای سهم نگرفتن چیست؟
دی وای درایو بیا شمیرنه او تفتیش کی زموږ نګدون پدې معنا ده چې موږ نورې پریکړې کوو. انتخابات خپلواک کمیسیون لخوا درایو د بیا شمیرنه پایل په لوی لاس انتخابات بهراني کول دي. کمیسیون خپل بي طرفي او مشروعیت تر پوښتنه لاندې راوسته.
انتخابات زیر سوال میبره.
عبد الله عبد الله همدا ډول د انتخابات خپلواک کمیسیون توران کړ چې د دولت جوړونکو ټیم د ویان په توګه عمل کوي. خو د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون او د دولت جوړونکو ټیم د خاغلی عبد الله عبد الله سرګندونی رد کړي او په دې اړه د سندونو غوښتنه کړې ده. د صوبات او هم پالنې انتخاباتي ډلې تر څنګ د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې غړي فضل غنی حقمل هم ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی د غوښتنو تر نه منل کېدو پورې بعد رایو بیا شمیرنې او تفتیش ته خپل استازي ونه لیږي. د ډلې وړاندې په ټول افغانستان کې د رایو د بیا شمیرنې په نږدې 2400 محلونو کې د انتخاباتو بیا ترسره کېدو او د انتخاباتي جرایمو د څېړلو لپاره د یو ځانګړي قضایي پلاوي د جوړښت غوښتنه کړې وه. د نوماندانو شورا چې د ولسمشر یولس تنه نوماندانې غړیتوب لري هم په یو خبره کړې خبر پاڼه کې له دې بهیر سره پریکون اعلان کړی دی. د شورا په خپل اعلامیه کې لیکلي تر کومه چې معتبر او غیر معتبر رایه جلا نشي دوی بعد رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په بهیر کې ګډون ونه کړي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ټولو کاندیدانو له استازو سره تر دوه ځلې خبرو او بحث وروسته په ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر پیل کړی دی. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن نن د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ډېر ژر به د رایو د شمیرنې او تفتیش پایلې مرکز ته راولېږدول شي.
په ټولو ولایتو کې باید پاتې صندوقونه وشمیرل شي او ډېر زر د بیا شمیرنې د پروسې نتایج د نتایجو فورمې مرکز ته راولېږي او انشاءالله ډېر زر به په ټول شفافیت سره دغه پروسه پای ته ورسیږي.
په ورته وخت کې دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم د تیر په څیر د دې بهیر لپاره هر کړی کړی دی. د دې انتخاباتي ټیم یو ویان رضوان مراد ازادي راډیو سره خبرو کې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون وغوښتل چې د قانون پر بنسټ خپل کارونه مخته یوسي او هر څومره ژر چې ممکن وي د افغانستان خلکو ته د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. بلخوا بیا په یو شمیر ولایتونو کې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې لخوا د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر د درولو په هدف د ولایتي کمیسیونو دفترونو له تړل کېدو خبر ورکړل شوی دی. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هیڅوک حق نه لري چې د دوی د قانوني عمل پر وړاندې ودرېږي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو نیم ساعت پښتو خبري مجله اوري.
زموږ ازادي راډیو نه اوري. په افغان حکومت کې یو با خبر سرچینه وایي د افغانستان د امریکایي په هنتون د دوه تنو استادانو او طالب لړپوړو زندانیانو د تبادله د ناکامېدو لامل په کابل او لوګر کې انتحاري حمله وي. د کابل په حمله کې چې د افغان ولسمشر لخوا د تبادله د اعلان په سبا وشو دولس تنه ملکیانو وژل شول او د یوې بهرنۍ امنیتي کمپنۍ د څلورو ساتونکو په ګډون پکې شل کسان ټپیان شول. خو د سیاسي چارو شنونکي نظر محمد مطمئن چې تازه له قطر نه رسون شوی وایي امریکایي استادانو سره د درې لوړپوړو طالب زندانیانو د تبادلې پروسه ځکه ناکامه شوې چې امریکایانو له طالبانو غوښتي چې حکومت سره خبرو وربند هم غاړه کېږدي خو طالب چارواکو دا وړاندیز نه دی منلی. خاطر پردیس نور حال راکوي.
په افغان حکومت کې به خبرې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د امریکایي په هنتون له استادانو سره د طالب لوړپوړو زندانیانو د تبادلې د ناکامېدو لامل په کابل او لوګر کې انتحاري حمله وي. دغه سرچینه چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوړنوم واخیستل شي وایي د تبادلې په برخه کې د افغان حکومت یو شرط دا و چې تاوتریخوالی راکم شي. تېر ورځ ناوخته د افغان ولسمشر بیان صدیق صدیقي په خپل یو ټویټ کې لیکلي و چې انس حقانی او د نور ملګري چې ټاکل شوي و خوش شي لا هم د افغان دولت په بند کې دي. ښاغلی صدیقي دغه شان په خپل ټویټ کې لیکلي چې د طالبان لخوا د شرطونو ځای کېدل د دې لامل شول چې د انس حقانی، مالک خان او حافظ رشید خوش کېدو بهیر وځنډیږي. خو په خبرې افغان دولت د تبادلې په بهیر کې بیا کتنه کوي او هیوادنی ګټو ته په پام سره به اقدام وکړي. د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی ملت ته په پیغام کې اعلان وکړ چې حکومت پریکړه کړې د افغانستان امریکایي پوهنتون د دوه تنو استادانو د آزادۍ په بدل کې له بګرام زندان څخه د انس حقانی په ګډون د حقانی شبکې دوه نور غړي مالک خان او عبدالرشید آزاد کړي. د افغانستان حکومت همدا ډول د درې پوره طالب چارواکو آزادۍ دل طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیل لپاره د خنیت زمينه یاد کړه او وی ویل چې په دې سره باید تاوتریخوالی راکم شي. خو تر دغه اعلان وروسته په همدغه ورځ د لوګر ولایت په مرکز په لالم کې د بهرنیو ځواکونو پر کاروان شاو د نه وشوه. د دغه حمله د مرګ شوب لپاره څه نه دی ویل شوی. د اعلان پر سبا د چهارشنبه په ورځ بیا د کابل 15 حوزي اړوند په قصبي سیمه کې د ګاردا وورډ په نوم د یو بهرنی امنیتي کمپنۍ پر موټرو موټر بم برید وشو چې دولس کسان پکې ووژل شول او د یادې امنیتي کمپنۍ د څلور تنو ساتونکو په ګډون شل کسان پکې ټپیان شول. د دغه دواړو حملو مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. او د طالبانو وین زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې دا حمله دوی پورې اړه نه لري، خو له قطر څخه د راستون شوي افغان پلاوی یو غړی وي امریکایي استادانو سره د دریو لوړپوړو طالب زندانیانو تبادلې پروسه ځکه ناکامه شوې چې امریکایانو له طالبانو غوښتي چې افغان حکومت سره خبرو اوربند ته هم غاړه کېږدي، خو طالب چارواکو دا خبره نه ده منلې. د سیاسي چارو شنونکي نظر محمد مطمئن چې د دغه پلاوی په ترتیب کې شامل وو او تازه له قطر څخه راستون شوی د یک شنبې په ورځ په دې اړه یوې خبري غونډې ته وویل
چې کله دا خلک الوتکې ته راوستل کېږي یا خلاصېږي، یو داسې شرط چې په هغې باندې درې څلور ورځې د امریکایانو طالبانو ترمنځ خبرې سوې ولې امریکایان هماغه شرط وړاندې کوي او طالبان نه مني.
د افغانستان د ولسي جرګې رئیس میرحمان رحماني به د جرګې د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د تبادلې د دغه بهیر د ناکامېدو په اړه ویلي چې شاید هغه دوه امریکایي استادان چې طالبانو یرغمل کړي وو نور ژوندي نه وي. خو د طالبانو وین زبی الله مجاهد به د ولسي جرګې د رئیس د څرګندونې رد کړي دي. مجاهد ازادي راډیو ته ویلي طالبان تبادلې ته چمتو دي او هر کله چې دوی درې غړي مشخص ځای ته ورسیږي دوی به د امریکایي پوهنتون استادان هم آزاد کړي. په ورته وخت کې د سولې علي شورا د اجرایوي هیئت سلاکار عبدالحکیم مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې تخنیکي ستونزې موجودې دي.
د طالبانو خوا څنګه وکولی شي خپل بندیان کوم ځای ته انتقال کړي او په څه ډول انتقال کړي، او د امریکا متحده ایالات څنګه وکولی شي چې د طالبانو بندیان انتقال کړي او کوم ځای ته انتقال کړي؟ تر اوسه پورې په دغه بهیر باندې او په دغه میکانیزم باندې درست تفاهم نه درمنځ شوی.
دوی یادونه ده چې له طالبانو سره په قطر کې به حکومت نږدې شوی د امریکایي چارواکو نه پړاو خبري ورسته له هغه د ولسمشر ترامپ لخوا لغو اعلان شوی چې کابل په ششترک سیمه کې په یو موټر بم چاودنه کې د امریکایي سرتیر په ګډون 12 کسان ووژل شول او مسولیت یې طالبانو ومنه. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
لازادي راډیو نه د شپږ بجې پښتو خبری مجله اوري. یو شمیر سیاسيون او د مدني ټولنې غړي چې تازه له قطر راغلي وای طالبان ټینګار کوي چې له امریکایانو سره به د سولې خبري بیا له سره له صفر پایل نکړي. له دوی یو اسماعیل یون وای طالبان د سولې خبرو بیا پایل ته چمتو دي، خو د افغانستان حکومت وای سولې ته رسیدو تر ټولو اسانه لار دوی په یو طرحه کې وړاندیز کړی ده. امید ظهیر ملي پاړه نور حال راکوي.
یو شمیر سیاسيون او د مدني ټولنې غړي چې قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشرانو سره کتلی او اوس بیرته کابل ته راستنه شوي وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې لیک لومړنی متن بشپړ شوی، مګر امریکا خپل ژمنه ماته کړې ده. اسماعیل یون چې هم قطر ته تللی و د یک شنبه په ورځ په دې اړه کابل کې رسنیو ته وویل
خو شرط زموږ دا ده چې مذاکرات بیرته له صفر نقطې نه شروع کړو. لس میاشتې چې په کوم شیانو باندې توافق کړی هغه باندې قطر بیا باس نه کوو، هغه نه وروسته انکشاف شي دا هغه باندې به باس کوو. او دا ځلته موږ تعهد اخلو تبو سره توافق تر رسیدګي به د امضا کایم به لاسلیک کی بیا نور د وخت ځای سبب نشي.
دینه کیسیس پلاوی قطر کې د طالبانو له مشرانو سره نږدې 15 ورځې خبري اترې کړې دي. د راتلونکي سیاسي نظام جوړښت د تیرو اتلس کلونو لاسته راوړنې د بیان او رسنیو ازادي د خوځو حقوق او یو شمیر نور له هغو کلیدي موضوعاتو دي چې دواړو لوریو پرې بحث کړی او د دوی په خبره طالبانو هم د اسلام او قانون په چوکاټ کې د ملاتړ خبره کړې ده. د دوی له قوله راتلونکي سیاسي نظام به د لویې جرګې او د ټولو لوریو له توافق وروسته جوړیږي. قطر ته د تلونکي پلاوي له قوله د سولې بین الافغاني خبرې به د طالبانو او امریکا ترمنځ د هوکړې وروسته پیل شي، خو د افغانستان حکومت وایي سولې ته د رسیدو تر ټولو اسانه لار دوی په یو طرحه کې وړاندیز کړې ده. د ولسمشر محمد اشرف غنی د ویان مرستیال د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر په طرحه کې سولې ته د رسیدو ټول موضوعات راننغاړل شوي دي.
افغانستان حکومت د سولې لپاره اومادهیزه طرحه وړاندې کړه، دا طرحه جامع طرحه ده او سولې ته د رسیدو تر ټولو اسانه لار ده. په دې کې د طالبانو سره د مذاکراتو شرایط واضح شوي دي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د سپټمبر په منیټا د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ترامپ د یو ټویټ وروسته لغوه شوي، خو له دې وروسته په ځلونو د دې خبرو د پیل غوښتنه شوي مګر رسمن لا پیل شوي نه دي. تازه د دې خبرو د پیل یوه بله هڅه چې د طالب بندیانو ازادي بلل شوي هم له ځنډ سره مخ شوې ده. امید ظهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
اوس هم ورزو کندوز ته د کندوز او تخار ولایتونو د ولایتي شورا یو شمیر غړي د دې ولایتونو په سرحدي ولسوالیو کې د داعش یا اسلامي دولت د ډلې د وسلوالو د فعالیت او نښو نښانو لیدل کېدو له کبله اندېښنې څرګندوي. دوی وایي چې دغه راز د هیواد له امنیتي او دفاعي ارګانونو نه د دوی غوښتنه ده چې ډېر ژر د دغه ډلې د ځپلو په اړه کوټلي ګامونه پورته کړي تر څو په سیمه کې د نوموړې ډلې د فعالیت د پراخېدو مخه ونیول شي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آرین لسیمی دا راپور رسولی.
د کندوز او تخار د ولایتي شورا او ځینې غړي وایي چې د دغه ولایتونو په سرحدي ولسوالیو کې د داعش ډلې نښې او نښانې لیدل شوې دي. دوی ټینګار کوي چې نوموړې ډله په ښکاره ډول په سیمه کې حضور نه لري. د کندوز د ولایتي شورا مرستیال صفي الله میری په دې اړه ازادیو راډیو ته وویل
چې د اطراف خلکې راځي موږ ته وایي چې بعضې خلکې راوتي له قاپو شو، یعنی هدف داعش دی، یعنی داعش ته په خلایزار کې، په امام صاحب کې، په هرچی کې، یعنی داسې خلکو لیدلی دی. او موږ دا خبرې نظامیانو ته هم ویلي دي چې دلته داعش جلب جذب لري.
دوی خبرداری ورکوي که ډېر ژر د دغې ډلې پر وړاندې جدي ګامونه پورته نه شي نو ښایي د کندوز او تخار ولایتونو په سرحدي ولسوالیو کې د داعش ډله خپل فعالیت پیل کړي. د تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل موږ په دقیق ډول دا موضوع نشو تاییدولی ځکه دغه ډلې په رسمي ډول په سیمه کې خپل فعالیت نه دی پیل کړی او منظمې قرارګاوې نه لري، خو نښې او نښانې په سیمه کې لیدل شوي دي او له خلکو سره هم دا ویره شته چې ښایي د داعش ډله په تخار کې په ښکاره توګه خپل فعالیت پیل کړي. له دې سره سم د کندوز د دشتیارچي ولسوالۍ یو تن قومي مشر ګلمراد ازادۍ راډیو ته وویل په دغه ولسوالۍ کې چې بهرنیو جنګیالیو د طالبانو په لیکو کې فعالیت درلود په دې وروستیو کې له داعش ډلې سره بیعت کړی دی. د تخار ولایت د خواجهغار ولسوالۍ اړوند د چچکا او قروغ سیمو کې خارجي ازبک جنګیالي موجود و، خو اوس د داعش ډلې ته اوښتي دي او یا د سیمې دشتچرچي ولسوالۍ ته نږدې موقعیت لري. بلخوا د تخار ولایت د دشتقله ولسوالۍ یو تن مدني فعال حامد قرلوق وایي چې د دې ولایت د ماورای کوکچه ولسوالیو کې یو شمېر کسان د ځوانانو ترمنځ د داعش ډلې په ګټه تبلیغات او جلب و جذب کوي. په ورته مهال کې د کندوز په دشتچرچي او قلیزال ولسوالیو کې دوه معتبرو سیمه ییزو دولتي سرچینو د نوم د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې د داعش ډلې پورې مربوط یو شمېر مخپټو وسلوالو په نوموړو ولسوالیو کې خپل فعالیت پیل کړی او د جلب و جذب په حال کې دي. په ورته وخت کې د کندوز او تخار ولایتونو سیمه ییز چارواکي دغه ادعاوې بې اساسه بولي او دغه راز په دغو ولایتونو کې د داعش ډلې حضور او فعالیت په جدي توګه ردوي. د کندوز د امنیت قمندان جنرال عبدالرشید بشیر په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
ما در مجموع هیچ نوراپور رسمي از ارګانهای کشفي هم از پولیس هم ریاست مجرم هم
موږ تر اوسه پورې په دې اړه د کشفي ارګانونو څخه هم د ملي پولیسو او د ملي امنیت ریاست څخه کوم راپور نه دی ترلاسه کړی چې د داعش ډله دلته فعالیت ولري او یا جلب و جذب ولري. موږ دغه ادعا ردوو. له دې سره سم د تخار د ولي ویان محمد جواد هجري وایي د تخار ولایت په ماورای کوکچه ولسوالیو کې د داعش حضور او جلب و جذب اساس نه لري او تر اوسه پورې په دې اړه کشفي ادارو د ولایت رهبرۍ ته کوم راپور نه دی استولی او دا خبره موږ ردوو. په همدې حال کې ذبیح مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي په کندوز او تخار ولایتونو کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د بهرنیو جنګیالیو حضور او دغه راز د داعش ډلې فعالیت په کلکه توګه ردوي او همداراز خبرداری ورکوي چې وسلوال طالبان تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې د داعش ډلې اورپکو ته د فعالیت او د ګرځېدا اجازه نه ورکوي. اجمل آرین، ازادۍ راډیو، کندوز.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو، بیرته راګرځو کابل ته. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت په یو بېساري اقدام کې له دغه وزارت نه تاو شوي سیمټي دیوالونه لرې کړل. د دغه وزارت سرپرست فهیم هاشمي نن خبریالانو ته وویل دغه کار د ښاریانو په تګ راتګ کې د اسانتیاو د رامنځته کېدو او د ښار د ښکلا په خاطر وکړ. کابل ښاریان د دغه اقدام هرکلی کوي. ویل دې کار سره به د کابل ښار څیره چې پوځي بڼه یې غوره کړې وه بیرته عادي حالت ته راوګرځي. تفصیل خان محمد سین وړاندې کوي.
استنادی دیوالونه لری کوي چې خار بیرته ښکلی شي. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت اتلس پوړیز تعمیر د کابل خار یو ښکلې ودانۍ ده، خو کله چې پر دغه ودانۍ ترهګریز برید وشو ګرچاپیره ترې لوړ سیمټي دیوالونه ودرول شول چې د یادې ودانۍ ښکلا یې کمه کړه. اوس د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت دغه استنادي دیوالونه بیرته لرې کړل. د دغه وزارت سرپرست فهیم هاشمی خبریالانو ته وویل
برداشتن این سنگا به چند هدف صورت گرفته. از یک طرف
د دغو ډبرو لرې کېدل د څو هدفونو لپاره ترسره سوي. یو د کابل ښار ښکلا او بل دا چې وښیو هیڅ ډول ګواښ د کابل د ښار د ښکلا مخه نسي نیولی. زموږ د پرسونل خوندیتوب هم موږ مهم دي.
اوس پر نقره رنګ کاشیو ښکلی شویو دیوالونو سیراغونو او ښکلیو شیشو د وزارت چاپیره د سیمنټي او استنادي دیوالونو ځای نیولی دی. کابل ښاریان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت دغه اقدام ستایي. د دغه ښار دوه اوسیدونکي حمید او لال محمد وایي
ما امروز خوشحال هستیم که پیاده روا جاده ها در روی مردم باز میشه و سنگای معانی که به شهر مردم وحشت آوردن دور میسازه.
نو دا ډیر یو نیک اقدام دی. زموږ هیله له ټولو دولتي ارګانونو هم دا ده چې دوی هم په ورته عمل باندې لاس پوري کړي او هغه ځایونو کې چې لارې د دې تیږو په وجه باندې بندې شوي دي او دغه تیږې له دې لارو نه لرې کړي تر څو خلک په اسانۍ سره وکولی شي چې ښار کې خپل تګ راتګ وکړي.
که څه هم حکومت په 1398 کال کې پریکړه وکړه چې کابل ښاروالۍ د ښاري پولیسو په مرسته د سیمنټي دیوالونو لرې کول پیل کړي، خو لا هم ډیری وزارتونه، پوځي برخې او ډیپلوماتیک ځایونه په سیمنټي دیوالونو کې رایسار دي. د کابل ښاروالۍ ویاند نرګس محمد وایي په کابل ښار کې د سیمنټي دیوالونو د لرې کولو هڅې روانې دي، خو کابل ښاریان وایي چې دغو هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
درنو دوستانو، روانه خبرونه مو همدا اوس پر ویب سایت هم تعقیبولی شئ. پته مو ده www.azadiradio.af. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یوناما د بیان ازادۍ په نقص تورنوي. د نه اجرایوي رئیس مجیب خلوتګر نن ازادي راډیو ته وویل د بیان ازادي پر وړاندې د یوناما اوسنی دریځ د اندېښنې وړ دی، خو په کابل کې د یوناما دفتر بیا ازادي راډیو ته په بریښنایي ایمیل کې ویلي چې یوناما په افغانستان کې د بیان ازادۍ ته ژمنه ده. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د یوناما له لوري هغه لیک چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یو غړي په تړاو د یاد کمیسیون مشرتابه ته لیږل شوی و، خلکو د یوناما په رسمي ټویټر او فیسبوک پاڼه پرې جدي انتقادونه وکړل چې یوناما یې په غبرګون کې د ټولنیزو رسنیو د ځینو کارکوونکو اکاونټونه د دې سازمان په ټولنیزو رسنیو کې بلاک کړل. خاطر پردیس په دې اړه جزئیات راټول کړي.
تیرونی هغه مهال چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یوناما د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د دې کمیسیون له یو غړي څخه شکایت وکړ او دغه لیک یې په خپل رسمي ټویټر او فیسبوک پاڼه خپور کړ. د خلکو بیلابیل غبرګونونه یې راوپارول. یوناما د دې غبرګونونو په ځواب کې د یو شمېر ټولنیزو پاڼو د کارکوونکو اکاونټونه بلاک کړ. ډاکټر خوشحال نبیزاده له هغو کسانو څخه دی چې ټویټر اکاونټ یې د یوناما دفتر له لوري د دې سازمان په ټولنیزو رسنیو کې بلاک شوی دی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل اکاونټ د بلاک کېدو لامل داسې څرګند کړ.
امپارشیلیتی یا بی‌طرفی په نظر کې مو نه نیولای. بیا زه ډیر زر زه دغه کوم نو وخت د شپې و یو لس بجه فکر کوم، لس بجه و لس بجه د شپې و بلاک کړم.
احمد زکی نادری بل هغه کس چې دیو نما دفتر له لوري اکاونټ بلاک شوی، هغه له نادری له ازادي راډیو سره خبرو کې تاسو وایي
تاسو چې کم خلک بلاک کړی دی دا د ازادي بیان پر خلاف دی، دا د ملګرو ملتونو ارزښتونو خلاف دی. ما هغوی نه خواهش کړی و چې زمونږ خلک د بیان د ازادي څخه باید محروم نه شي. صرف دومره خبره مو لیکلی وه او دوی مونږ بلاک کړ. زه تر اوسه پورې بلاک پاتې یم.
په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ ادارې یانۍ وی یوناما په دې کار سره په ښکاره ډول د بیان د ازادۍ خلاف ګام پورته کړی دی. د دې ادارې اجرایوي مشر مجیب خلوتګر د یک شمې پورس ازادي راډیو ته وویل
اگر یوناما چون این موارد را ادامه بده و
په افغانستان کې د یوناما دفتر له دې کار سره وخوده چې د بیان د ازادۍ خلاف دی، او که یوناما خپل دغه ډول کړنو ته دوام ورکړي خپل باور ته به زیات زیان ورسوي او تر سره کړی اقدام یې د بیان د ازادۍ د قانون خلاف دی.
اعتبار یک سازمان بین المللي ده، بخصوص سازمان ملل متحد که به چش صدمه کلان میزنه.
خب افغانستان که د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یوناما په ټولنیزو رسنیو کې د دغې ادارې پر وړاندې له توندو غبرګونونو وروسته ازادي راډیو ته د یو برېښنالیک په ځواب کې وایي چې یوناما په داسې حال کې د بیان له ازادۍ ملاتړ کوي، خو هغه خبرې او څرګندونې چې تاوتریخوالی، تعصب او د یو ځانګړي قوم او کس پر وړاندې غلط او متعصبانه معلومات وي نشي زغملی. یوناما په دغه برېښنالیک کې وایي په داسې حال کې چې یوناما د بیان ازادۍ ته درناوی لري، خو د دې حق ځان ته ورکوي چې د خلکو هغه څرګندونې چې تاوتریخوالی او تعصب خپروي له خپلو ټولنیزو رسنیو پاک کړي. دغه ګوتڅنډنې هغه مهال زیاتې شوې چې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یونما د انتخابات خپلواک کمیسیون مشرتابه ته یو لیک واستوه او په دغه لیک کې یې د دې کمیسیون له یو غړي شکایت کړی و. د یونما لوړی کمیسیون ته په استول شوي لیک کې ویل شوي چې د دې کمیسیون یو کمیشنر مولانا عبدالله د کمیسیون یو کارکوونکي ته سپکاوی کړی او هغه یې په مرګ واخلی. هغه څه چې بیا د کمیسیون کمیشنر مولانا عبدالله ردوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو چې راوګرځو د افغانستان او د ویسټ انډیز ترمنځ د کرکټ رواني سیالۍ ته. دا د افغانستان او د ویسټ انډیز ترمنځ دریمه او وروستۍ د شل اورونو لوبه ده چې ترسره کیږي. افغانستان ټاس ګټلې بیټنګ کوي. تر دې دمه دوه لوبغاړي حضرت الله زازی او کریم جنت سوځېدلي. حضرت زازی په صفر او دغه راز کریم جنت په دوو منډو باندې. خو رحمان الله ګورباس ناټ اوټ ولاړ دی په سلیر شو منډو باندې. ابراهیم زدران تر دې دمه لا سټرایک ورته نه دی ور رسیدلی. افغانستان یو دېرش منډې لري او پنځه اوره پای ته رسیدلی دي. شپږ بجې او